السلام علیکم ستری مشی مشال ریډیو ته وګیې په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په روانه غړې کې زه بنو شاسته کوربایم چې پکې به درته کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته د مطبوعاتي کتنې ترڅنګ هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو راځئ چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سرټکی. په کابل کې په یو هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې 15 بهرنیان وژل شوي دي. نن په کراچۍ کې د پرونی پیښه کې د وژل شوو څلوېښتونو د زیاتو کسانو جنازې شوي او ناټو وایي چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د دغه سازمان موجودیت نظامي نه وي. اوس د خبرونو تفصیل. تیره شپه وسلوالو طالبانو د کابل په یو هوټل برید کې 15 کسان وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي. په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي. په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د پیښې په ځای کې خبریالانو ته په خپله وینا کې د کابل د پولیسو مشر ویل زمونږ د تحقیقاتو ډله کار کوي چې معلومه کړي څرنګه دا برید ترسره شوی، ځکه چې دا خونه د چاودونکو موادو نه شروع شوی او نه هم په مرکزی دروازه محافظین وژل شوی دي. که هر څو خدا په هوټل کې دننه شوی دي، ځکه زمونږ د پلټنو ډله دا معلوموي چې تر هغه څرنګه هوټل ته په ننوتو کې بریالي شول. افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیښې په لټ کې ویر نمانځل کیږي. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تیره ورځ دغه خر په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 3 کسان وژل شول. نن په ټول ملک کې په مهمو ودانو قومي بیرغ نیم ځوړندې. په پیښه کې د وژل شوو کسانو جنازې نن په ازهر ګارډن کې ترسره شوې دي. د مشال راډیو خبریال وایي چې نن په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوې دي. د اسماعیلانو د فرقې مشر پرنس کریم آغا خان د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ترڅنګ د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو هم دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جنډ الله د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. د شمالي بودستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د فوجي عملیاتو له وجې بېکور کړل شوو کسانو بیرته لیږل په یوه مرحله کې ترسره کړل شي. تیره ورځ د یاد اتحادی د پلاوی یو مشر ملک نظر خان په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سره په خبرو کې زیاته کړه
میشه د حکومت نه د مطالبه کی چې د افغانستان څخه چکین د میش ورنا پروته دي، هغه ته د سہولات ورکړی شي، هغه د واپسی کشټارت شي، او دویمه په وزیرستان څخه چکین خلک پرته هیته د هیلپ باندې بس فورن وشي، او دریمه دا دو چې د واپس شي ډول چکین جوړ شوی دی. په غشت رد بدل په چاردای ګرمه سي زنده.
په شمالي بلوچستان کې د وسوالو پر ضد فوجي عملیاتو په نتیجه کې د لسو لکو نه زیات خلک بې کوره کړل شوي ول. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شو په کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بارونو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه اخلي وای د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت د 2014 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وباله. تر دې مخکې تیره ورځ د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامدار موجودیت ته چمتو کړي. تیره ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر یو جماعت په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده. د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولي وای تیره ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په وژل شوو کې څلور پولیس والا دي. افغان طالبانو د دې برید پړه منلې ده. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تر هغه هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني. محمد اشرف غنی دا خبره تیره ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کاخ سره د لیدلو پر مهال وکړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر د جرمني استازي ته ویل چې په افغانستان کې د ګواښونو ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترها چول دي. اشرف غنی اوزل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې جواب به په جګړې ورکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سغدري زیډلی دویم مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل شو. د دغه هیواد د دفاع د وزارت وین بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم تیره ورځ ویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علا عرفی مشهور و د تلفار په ښار کې په یو جومات کې دننه په نښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قمندان له خپلو سلګونو وسلوالو سره ملاقات کولو. په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوي دي، خو امریکایي فوج دا دعوه ردوي چې ګونې د دوی جنګي الوتکو جومات په نښه کړی دی او زیاتوي چې په دې اړه معلومات نه لري. وروستی خبر دی، مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو په رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنۍ بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. سعودي عرب وایي چې د ایران له ملاتړه حوثي شیا یاغیانو د راکټي حملو او نور بریدونو له لارې 2 ځله له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. اخوا بیا اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ سیمه ائتلاف تیره ورځ د یمن په جنوب کې په یو پیک اپ موټر چې حوثي وسلوال پکې سپارو په راکټ ویشتلی دی. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال سراج زهین نه د کرنسی بی او د موسم حال اورو.
نن ته پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 1.85 روپۍ او په 1.25 روپۍ، او یو افغانی په 1.08 روپۍ اغستل کیږي او په 1.22 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې یو کم 30 او 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو د دې سات خبرونه د موسم حال او کرنسیو بای واورې دی. په روانه غړې کې به دا ریپورتونه واورې. د کابل په یو هوټل کې بیګا د شپې وسلوال برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولی ده. وزیر اعظم نواز شریف وایي په کراچۍ کې ترسره شوی پرونی برید د افسوس وړ دی او دا چې حکومت د وسلوالو خلاف فیصله کوون ګامونه پورته کوي. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته وزیر اعظم د کاشغر نګوادر ته د اقتصادي لارې پاک له تفصیل ورکړو. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وایي
زمو سوالاتو زمو کم تشویش او ناوی د پارټایم نو چونکه کراچۍ دا واقعیا شو ونه اوس هغه ویلي چې دوباره به موږ میټینګ راغواړو.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په دویم نیمای کې به روښانه مستقبل پروګرام کې واورئ چې د پېښور یو ماهر تعلیم شاهد خان د تعلیم خورولو لپاره د انټرنیټ او آنلاین ټکنالوژۍ نه کار اخلي.
خو د اډوکیشن د غرن اخوا یا دیو هغه سیمه یا هغه علاقې ته زه ورسوم ترته چې زه رسول غواړم.
د هر څاورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. بیګا د شپې د کابل په یو هوټل وسلوار برید شوه چې پکې بهرنیانو ته هم مرګ جوړ لا وخت ده. د بریدګونکو په اړه په سر کې متضاد بیانونه مخې ته راغلي وو، خو ویل کېږي چې بریدګر یو تن وو. په دې ورسته حال راته د کابل نظم همکارا حمیده عثماني راکوي.
د دې په اړه ورستي جزئیات دا دي چې څو شیبې مخکې د کابل د امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې تیره شپه د کابل په څلورمه حوزه کې د کولولا پشتي په سیمه کې پر یو ملمستون حمله شوه، 15 تنه وژل شوی چې بهرانیان هم پکشته. البته خاغلی رحیمی دا مسله تایید کړه چې په وژل شوی کې یو امریکایي او دوه هندیان هم دي. هغه ویل چې 15 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوی دي او درې 15 تنه د پولیسو لخوا ژغورل شوی دي. خاغلی رحیمی ویل چې په دغه حمله یو کس د تمانچې ولا کړی ده. دا لاتابنه د اکونکي هویت څه ده او د نورو ټپیانو هویت څه ده. البته باید ویم چې تیره شپه وسلوالو هغه مهال په دغه مېلمستون حمله وکړه چې ویل کېږي بهرنیان د پارک پلس په نامه مېلمستون ته د یو فرصت د نندارې لپاره راغلي وو، خو وسلوالو کسان د انسات تر پیلېدو د مخه په دغه مېلمستون حمله وکړه. په کابل کې د هند سفیر امر سینا هم ویلي چې هندي اتباع هم په دې پېښه کې تلفات لري، خو په دې رسنیو بیا دا مسله تایید کړې ده دوه هندیان په دې پېښه کې وژل شوي دي. ویل کېږي اتباع هم دغه مېلمستون وخو. د کابل د امنیت قمندان ښاغلي رحیمي وویل چې وروسته به دا موږ تثبیت کړو، د نورو مېلمنو په د هویت په تثبیت موږ کار کوو. البته باید ویم چې د دغه حملې پرات طالبانو په غاړه اخیستی و او د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې لسګونه کسان په دې پیښه کې وژلي. خو البته د امنیت قمندان بیا وویل چې د کابل د امنیت قمندان وویل چې حمله کوونکی یو کس و چې د تومانچې په وسیله یې ډزې کړي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
غوگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې ما خام مازیګر شپږ بجې د خبرونه سرته ورسیږي، نو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. نن په ټول پاکستان کې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په پرونی وجنه ماتم اعلان شوی دی، خو گاډو چلونکو سوداګرو بیا په کراچۍ کې هړتال کړی دی. د وسلوالو په برید کې 30 کسان وژل شوي چې پکې 14 ښځې وې. پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر له پیښې سمدستي وروسته کراچۍ ته رسېدلي او ټاکل شوی ده چې د وژل شوو مړي به نن خاورو ته سپارل کېږي. نور حال د کراچۍ نه د ظفر کریمي رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې ترانسپورټرانو او سوداګرو نن د خپلو کارونو د بند ساتلو اعلان کړی دی. د دې پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف تیر ماښام د کراچۍ په دوره راغلل او د لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو په غونډه کې ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د کراچۍ اپریشن به نور هم تیزول شي او دا به جاری وي. همدارز وزیر اعظم په دغه پیښه کې د ککړو عناصرو د زر تر زره نیولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم تیر ماښام کراچۍ ته د راتلو په موقع په اسلام آباد کې پارلیماني مشرانو ته په وینا کې وویل، کراچی کې لوینې د تویولو پیښه ډیره د افسوس وړ ده او دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې ترهګرو د خپلو اهدافو لپاره یوه داسې ډله په هدف کړي چې هغه ډیره پرامنه او محب وطن خلک دي. د دورې په موقع وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د مشر سلطان الانا کور ته ورغلی او د پیښې د قربانیانو لاسنیوی وکړه. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د وسلوال فوج مشر جنرال راحل شریف د اسماعیلی فرقې د روحاني پېشوا پرنس کریم اغا خان سره په ټلیفون خبرې کړې او په یاد پیښه یې خپګان ښکاره کړی دی. د پرنس کریم اغا خان لخوا هم 13 په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي، په کراچۍ کې د باثباته خلکو وجل له پوهې بهر خبره ده. نوموړي ویلي، په بېګنا خلکو حمله کول د بېوسۍ انتها ده. بلې خواته د رینجر امنیتي ځواکونو تیر ماښام د سفوره ګوټ په خوښ سیمو کې د لټون عملیات کړي او اویا مشکوک کسان یې نیولې دي. همدارس د یادې پیښې د پلټنې لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې پلټون کې ډله جوړه شوې ده. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه ویلي، د ترهګرو د نیولو پخې اراده یې کړې ده.
هم دهشت گردو کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ لوگ
من طرح گر نہ پریدو او خپل خلق نہ امید هم نہ پریدو وسلوالو داسی باثبات خلق پنخه کړی دی چې دوی هیڅ چاته زیان نه دی اړولې نه سیاست کوي او نه دوی د چا په کار کې کار لري داسی خلکو پنخه کول د غندنې وړ خبره ده یاد دی وی 13 ورځ په سفوره ګوټ کې نامعلوم وسلوالو د اسماعیلیانو په یو بس دز کړی چې له عمله یې درې څلوېښت کسان وجل شوي دي په وجل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي د دې پیښې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
همدغه موضوع کې پاتې کیږو په پاکستان کې دننه او بهر د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې دغه د کراچۍ پرونی پیښه د فرقه‌وارانه تشدد یو نوی مثال بولي وای په کار د چې د هیواد حکومت د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي او خپل ذمواري پوره کړي ملي حامیرزاده تاسو ته په دې حقله تفصیل وړاندې کوي
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې پښوی ځانی نقصان بیلابل پرګونونه مخې ته راغلي دي په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلی فرقې وګړي وشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان وژل شو د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې ویل چې د غبرې د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانه عمل دی نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسیږي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره ویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرامنه وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی د پاکستان د پوزمشه جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپل دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د همرازۍ لپاره ټلیفون وکړ دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویل چې یاد برید د فرقه‌وارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته ویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیښه څرګندوي چې دا خلک څومره محرومه دي چې یو بس ته خیژي او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمېره برخې یعنی شیعهګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي دا یوه لړزونکې خبره ده د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی خو حل یې ساده او آسان دی هغه دا چې قانون دې نافذ کړي د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیرونو کې بند کړي
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورو پورس په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او ځامن ډیره پاسانه په نخښ کړل چې دا ځلې د اسماعیلی فرقې وګړي وژل د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانول شي چې پچا تیریږي کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي اروپایي اتحادیې د شورو د ورځې د پیښې د قرباني شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقه‌وارانه تشدد یو بل مثال دی د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقه‌وارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هم د یاد بریدان نه کړی دا او پر پاکستانی حکومت یې غا کړی دی چې د ذمہوارو خلاف د کاروایي لپاره ګامونه واخلي نو موړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ساتنه دی وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپل ذمہوارې سرته ورسوي
دا مشال ریډیو ده
چارواکی وای په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په انخته کې د سلورو ولسی وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوې دي پیخه پرون سهار وختي شوې ده او د مرګ جوب لپاره حکومت او وسلوال طالبان متضاد دعوی کوي تفصیل د ډیرسمن خان زمون خبریال سلام مسعود را کوي
پڈیر اسمیل خان ٹانگ سے دو خفیائی ادارے دو چارواکیو چکم اخپل نمونہ جوا تول خوش نہ کڑل مشال ریڈیو تا دی ٹیلی فون پر لی کاویلی دی دغا مرگ جوبلا دی پنزم پا تیرہ ورز گئی زمال اتب بجے اغا وقت وش والا چکلا مسعود طالبانو پا مش پنگائک سے دی امنیتی فورسز پا پوز برید وکرلی او بیا دی دوارا لوریانا پا یو بل دغت واری وصلے دی گنو دا زونو لڑائی ٹولا ورز پلا پسیرا وانا چې د کومې په دوران کښې امنیتي فورسز ته د مارټر ګن او توپخانې ملاتړ هم حاصل وه. د خفیه ادارې چارواکیو په خلای وکړلې چې د برید په دوران کښې په وژلي کسونو کښې پنځه طالبان او درې پوځي سرتېري شامل دي. خو د مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود چې کوم د دغې برید او په برید کښې د وژلیو پوځي سرتېریو ذمهوري قبوله کړه او دا دوا یې هم وکړله چې د دوی یو ملګری اوبید پر ارجلائی او وجلائی ایک یو ندائی دغو ذرائی دا ہاں روش وال چھ دی برید پا دوران کشی دی مش پنگائی سارا نجدے دی ڈبر پا سیما کشی دی یو بے پلوا کبائلی گلتور پا کور دی توب گولا ولا گی دا چھ پا نتیجے کشی پا کور کشی موجود دری وڑ کی جنکائی او یوا شدزا و وجلا شوا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته د کاشغار گوادر اقتصادي لارې په هکله تفصیل ورکړل شو او د مشرانو ته دا باور ورکړل شو چې د لاره کې مبینه بدلون په حواله خبرونه به بنیاده دي. د دې تفصیل په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو غړي سوای په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړې او د رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال تیره ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې غونډې ته وویل چې د منصوبې په ډیزاین کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی شوی. د توانایي یو شمېر منصوبې د اقتصادي راهدارۍ برخه دي او دې منصوبو نه به ټولو صوبو ته ګټه رسي. دا غونډه د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په دې منصوبې د تحفظاتو وروسته رابللې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو نه تپوس وکړو چې د وفاقي وزیر لخوا ورکړی شوي بریفنګ نه څومره مطمئن دی، نو په جواب کې نوموړی وایي
وی بریفنگ را کړی دی زموږ سوالات او زموږ کم تشویش او ناغې لپاره ټایم نو چونکې کراچۍ دا واقعات شوی و نو اوس هغوی ویلي چې دوباره به مونږ میټینګ را غواړو ځکه چې صرف د هغوی بریفنګ سره خو دې نه شي څوک وایي زموږ کوم سوالات تحفظات دي چې هغې باندې هغوی خبره وکړي یقین دهانی را
هم. د دغې پوښتنې په جواب کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې ترجمان جان محمد اچکزی وایي
موږ مطمئن یو، موږ ډاډه یو چې کومې ژمنې چې زموږ سره شوې دا به عملي کېږي او دا یو داسې مهمه پروژه ده چې د سیاست د لانجمنو بحثونو ته باید پرته وي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلۍ غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې حکومت خو کوشش کوي چې د کومو ګوندونو په دې منصوبې څه تحفظات دي نو هغه لرې کړي.
دا یو غټه منصوبه ده، دا متنازعات جوړول هم نه دي پکار. څه خبرې داسې دي چې پنجاب ته زیاته توجه ورکړلی شوې ده، کی پی کی لږ نظرانداز ساتلی شوی دی، که هغه په انرژي سیکټر کې دی، که هغه په انفراسټرکچر کې دی. کی پی کی زموږ چې کوم تحفظات دي د هغې د لرې کولو هغې کوشش کوي. څه خبرې شته خو دومره سیریس نه دي، حکومت ته هغې د لرې کولو کوشش کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړی میا افتخار حسین وایي
مونږ خو د بریفنګ نه مطمئن نو، مونږ خو بیا د اطمینان اظهار هم وکړو. البته نواز شریف صاحب چې بیا کوم جوابونه د اسفندیار خان د خبرو نه پس راکړ نو هغې کې احسان اقبال ته وایي چې د اسفندیار خان ټول ټیم سره د اسفندیار خان دوی سره به کښېنې چې دوی مطمئن کېږي نه نو هغه به ته اډرس کړي او د هغې په رڼا کې به چې کوم دی دا فیصلې وکړي. بله دا وایي چې د ټریبل بیلټ کې چې کوم سړک دی هغه ته وایي چې د دې تاسو سروې وکړي او ما ته ووایي چې په دې باندې کار شروع کړو او دغه رنګ دی وایي چې پنځه ورځې پس به مونږ ډیسایډ کړو چې بیا ډېره یو بله ورځ کېږو او خپلو کې میټینګ وکړو.
یاد دې وي چې په دې ټولګوندیزه غونډه کې د مسلم لیگ نون او د هغې اتحادي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې په شمول پښتونخوا ملي عوامي پارټي، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د فاټا نه د قومي اسمبلۍ غړو نه علاوه د خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلماني ګوندونو مشرانو ته د کاشغر او گوادر ترمنځ د اقتصادي لارې په اړه تفصیلات ورکړل شو، خو دا چې دا لار به په څه ډول جوړیږي او د ملک ټولو سبو ته به ګټه څنګه رسوي اوس پوښتنه دا هم ده چې د تجارتي لاره کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره یې ګټه څه ده. بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاوو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 20 کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي چې بهیي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار گوادر بندګاه چې هغې اغستې ده نو دې دپاره اغستې چې مال بالته را ځي د بار ملکونو نه هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوے او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفره وروسته په دې اړه تود بحث پیل سو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹ اوور دی ٹرین چیدے آخو صرف مال اڑل لڑل دی کنا آخو باسے ہم اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹ اوور دے کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا دبختونو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندے چی کم زی کے ہم لگا دیت خخ کاری لگا کیلی شی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین داس علاقی دی کنا او پٹن دے دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دې کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راتلی شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور بوت ته او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کېدای شي چې د دې صنعتي زون او د دې روپ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې خیریږي هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندي کله به مو وباسي. نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
د کاشغر نه گوادر ته د اقتصادي لارې په حواله مو رپورت اورېده. دغه ته په انګریزي کې چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور وایي. دا لار به د چین نه د گوادر بندر ته تیریږي او د پښتون میشته سیمو بلوچستان نه هم تیریږي او د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو نه هم تیریږي. خو په دې وروستیو کې ځینې داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې مرکزي حکومت دغه لاره بدلول غواړي، که څه هم وار په وار او وخت په وخت مرکزی حکومت ویلی دی چې په دغه لار کې بدلون نه کوي، خو بیا هم سیاسي ګوندونه او په خاص توګه ملت پاله ګوندونه هڅه کوي چې په دغه لار کې کوم ممکنه بدلون راځي دغه مخنیوي وکړي.
میډیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ډېر ورکو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو صاحب ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا
چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ورکوی ا د حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنگ ودر دریمی ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو سره د انټرنیټ د لارې په فیسبوک ټویټر او سکایپ هم وخت په وخت ملګری کېدل شي معلومات ترلاسه کولای شي د روانې غړې د مایته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې د ګولیاز نه د خبرونو لنډی زورو
تیرشوا وسوال طالبانو د کابل په یو هوټل کې په برید کې 15 کسان وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي، په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي. افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیښې په لړ کې ویر مانځل کېږي. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ د دغه ښار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې 340 کسان وژل شول. د شمالي بلوچستان سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت او د فاټانه د پارلمان له غړو غوښتنه کړې ده چې د فوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوو کسانو بیرته لیږل په یوه مرحله کې ترسره کړل شي. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه په کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه. تېره ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جماعت په شبي برید کې د ورشو کسانو شمیره لسو ته رسیدل ده. د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولي وایي چې تېره ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سفدریز ډلې دوی مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي حمله کې د عراق په شمال کې ووژل شو. او مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو رسوبلو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځې په شری اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
دا و ګولیاس چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپاڼې خپل اداریا کراچۍ کې په بس حملې لیکلې ده. ورسپاڼې لیکي چې کراچۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ او هدفي وژنو سره مخ ده او ویل کېږي چې دا هر څه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو تیره ورځ شوې پیښه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي دي راښکاره کړی شي، بلکې د پیښه کې ککړ خلک دي هم گرفتار کړی شي او سخت نه سخته سزا دي ورکړی شي. مشرق ورسپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده. ورسپاڼې لیکي چې سند صوبې خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي، نو سیاسي او فوزي مشورولې لپاره دي چې خپل مینس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو. ورسپاڼه لیکي چې د اولس برداشت ختم شوی دی. کدی پیښې وروسته سیاسي او فوزي مشورولې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څه حل راونه وستو، نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه ده پاتې. وحدت ورسپاڼه خپل اداریا د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورسپاڼه لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخکال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمہواری په خپل اوږو لري، نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشت راهیسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې دورانکارو په ضد فیصله ییز عملیات دوام لري، د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي تر ډیره حده خشوې ده. ورسپاڼه لیکي چې د تیرې ایوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نه وي راغلی، تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي، نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ، پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو وفد نه په ورځ د افغانستان دوره کړې. مقاله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابل د دورې پر مهال د افغان طالبانو د فعالیتونو پر ضد په اول وار ډېر سخت خبرې وکړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو خلاف بریدونه زیات شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په یادخار کې په یو وسلوال برید کې د سلوېختو نه زیات اشیا اسماعیلیان و وجل شو. د دې دواړو مقالو مهم ټکی درته انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرۍ پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پر ورځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او ویل چې پاکستان به ترهګرو پسې د هغوی تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په څیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پر ورځ افغانستان په یو رسنۍ دوره کابل ته تللي وو. هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختم شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تېر ورځ موټر سایکل سوارو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خوشا درې څلوېښت کسان یې وژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلک وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلک کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تېرو دوو کلونو کې خواوشا زر شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پېښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پېښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلعه کې وسلوالو په یو جومات برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د اے پی خبری ایجنسی د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چین دورې په حق له مقاله خبره کړې ده. ایجنسی لیکي چین ته په رسیدلو د نریندر مودی تود هرکلی وشو. د ایجنسی په خبره د دواړو هیوادونو مشران غواړي چې له یو بل سره تجارتي تعلقات ښه کړي او دا ډول دواړه هیوادونه ترې ګټه ترلاسه کړي. د مقالې مهم ټکی د ملیحه مرزاده ناورو.
اے پی خبری ایجنس لیکي کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چین ته ورسېدو نو د زمري په بڼه په ګډاګانو او په لاسونو کې د ګلونو ګېډې نیولې ماشومانو دغه هرکلی وکړ. ټاکل شوی ده چې د چین صدر به په ذاتي طور د وزیر اعظم مودی میلمستیا کوي چې د چین په سفارتي تعلقاتو کې ډېر کم مثال شته. د اے پی په وینا چینایي مشران خپل سرکاري میلمنو ته زیاتره په سرکاري کچه میلمستیاوي ورکوي خو مودی چینایي صدر پلې آبایي صوبې شانزي کې میلمه کړي چې یو علت یې دا کېدی شي چې وزیر اعظم مودی هم چینایي صدر دغه پلارني ټاټوبي احمد آباد ته دعوت کړی و. د اے پی په وینا د مودی چین ته سفر د جنوبي ایشیا د دوه مخ په وړاندې تلونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه والی ګندوی. اے پی لیکي چین غواړي هند ته د ټکنالوژۍ په مد کې خپل برآمدات زیات کړي چې د تیز رفتاره ریلګاډو نواخله تر اټمي بجلی کرونو سامانونه پکې شامل دي. بلخوا هند غواړي چې چین د صنعت او بنیادي ډانچې جوړولو په برخه کې په هند کې سرمایه کاری وکړي. د چین د سرکاري اخبار چاینا ډیلی په وینا تمه ده چې د دواړو هیوادونو مشران د $10 بلیون خپل منځي تجارتي لوزنامې لاسلیک کړي. دا هم ویل کېږي چې دواړه مشران به د چین او هند ترمنځ د پولې په شخړه هم خبرې اترې وکړي. د اے پی په وینا هند د چین او پاکستان ترمنځ په مخ زیاتېدونکو اقتصادي او ستراتیژیک اړیکو خوشاله نه دي چې پاکستان کې د چین د شپږ څلوېښتو عربه سرمایه کاري منصوبې په سر کې راځي. د دې ترڅنګ د تبت تجلاوت نه مشر دلائی لاما په هند کې موجود کی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي یو سبب دی.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرنگ شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایس سن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کری بدرنگ زکدا چې داغه مینه لژون د سره نست
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولی आवाज دی ادم تشدد आवाज
موږ ته اند یو مین دی نور نه غوړي چې مور د بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځیو شخړو د حل سولې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو ته غواګی په یمن کې د انساني مرستو لپاره د 15 ورځو په یو مخه د ډزبندې موافقه شوې خو ریپورتونه وایي چې د دې ډزبندې نه پراخه خلاف ورزیان کیږي. د مارچ له 28مې نیټې راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یمن کې د حوثي باغیانو خلاف هوایی بمباري شروع کړې او د یک شنبه تر ورځې یې د ډزبندې ژمنه کړې وه. واشنگتن هم په دې ټینګار کوي چې پکار دي د ډزبندې د لارې په یمن کې د قانوني حکومت واکمنۍ ته لار هوار شي. احمد شیبر مو په نور تفصیل خبروي.
په یمن کې د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره له شوې اوربند سرغړونه وشوه. د چهارشنبې په ورځ چې لا دغه 15 ورځني اوربند 4 ساعته نه وپوره شوي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو بمباري وکړه. د یمن دننه مخالفو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او د ائتلافي ځواکونو جنګي بیړیو د عدن ساحلي ښار وویشت. دا سرغړونې په داسې ورځ شوي دي چې په همدې ورځ د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د عربستان له ولی عهد محمد ابن نایف او د هغه له مرستیال محمد بن سلمان سره وکتل او په دې اړه یې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې په یمن کې اوربند ټینګ شي څو بشپړ قانوني حکومت حاکم شي. اسوسییټډ پرس اژانس د یمنی چارواکو په وینا څرګندوي چې ائتلافي الوتکو پرون هغه وخت د ابین په ولایت کې بمباري وکړه چې حوثي یاغیانو هڅه کوله چې پوځي کاروان عدن ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره واستوي. ائتلافي ځواکونه د یمن دننه پلي پوځیان نه لري او تر اوسه داسې ښکاري چې د ائتلاف غړي دې ته زړه نه ښه کوي چې پلي پوځیان هلته واستوي. تیره ورځ په برلین کې د اردن پاچا عبدالله رسنیو ته وویل موږ په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د دفاع لپاره د ائتلاف برخه یو. په دې مرحله کې زموږ لومړیتوب له خپلو متحدانو څخه د سعودي عربستان د مملکت دفاع ده، نو په دې پړاو کې د اردن د ځواکونو هیڅ داسې پلان نشته چې یمن ته پلي پوځیان واستوي. خو د یمن دننه د اوربند سربیره هم د یمنی پولیو ځواکونو ترمن نشتې شوې دي. په دې ترڅ کې تر ټولو سخته نشته د یمن په جنوب لویدیځ کې د تاس په ولایت کې رامنځته شوه. په دې ځای کې حوثي یاغیان چې ایرانی پلوي کوي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ملاتړو سره یو ځای له څو اونیو راهیسې د یمن د ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړې دي. یمنی چارواکي وایي چې حوثیانو په تاس کې د استوګنې پر سیمې ډزې وکړې. د بښنې نړیوال سازمان د دې ادعا تایید کړی دی. بل لور ته د یمن په جنوب کې چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د ائتلافي ځواکونو کښتیو پر هغو یاغیانو ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله د ښار په لویدیځ کې د تیلو ذخیرې ونیسي. د یمن په یو شمېر نورو سیمو کې هم د نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې حوثیانو د عربستان دننه د جایزان او نجران پر سیمو ډزې کړې دي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې درته دا وخت د روخانه مستقبل هفتوار خبرونه وړاندې کوو. د تعلیم کارپوهان وایي په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د زده کړو سهولتونو ته رسایي نه لري، فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ متبادل نظام ګرځېدلی شي. که څه هم د دې نظام په وړاندې یو شمېر خنډونه شتون لري، خو په پېښور کې د فاصلاتي نظام تعلیم یوې ادارې خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. د دې هفتې په روخانه مستقبل کې په دې هکله حال اوري. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي په یوویشتمه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډېر لوی انقلاب راوستی دی. هغه وروسته پاتې سیمې یا بې وسه خلک چې وړاندې یې څوک د حال نه هم نه و خبر، اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوي دي. د ډېرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې ښایي چې په پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټیلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډېر سیوا شوی دی چې پکې پښتانه هم لویه ونډه لري. دا ټولې وسیلې په بنیادي توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالیږي، خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دې نه لویه ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لرې زده کړې یعنې فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرنینګ ویل کیږي. که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د لړ کې ډېر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوی دی. په پېښور کې د ورچوئل انسټیټیوټ آف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یو اداره خلاصه شوې چې شاهد خلیل یې مشري کوي. نوموړي د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل:
او دل تما سبق ویلې دي او بیا دا یې نه پز ده یو ایرلاین سره اټیچم، نو اوی نه پز دی موږ بیا ما ته مکمل اوسه چې زه ډېر زیات ګرځېدم را ګرځېم، نو ما به دا ملکونه کته، نو بیا به مې زړه خفه کېده چې یاره موږ ډېر زیات شاته پاتې کېږو، ورو 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 نو ډېر شاته روانې، نو موږ وی چې یاره داسې یو لکه اوس هم داسې ماسکو لکه موږ حالت جنکو د څه سره د جهالت سره او معاشي بدحالت سره، او د دې وجه دا ده چې زمونږ سنس آف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه سټ نه دی. موږ غواړو چې یاره موږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو.
په دې پوښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته یې څنګه توجه وګرځېدله، شاهد خلیل وایي:
موږ دا خبره خپلو کې دا زمونږ چې کوم وان دوستان دي اوی سره به ما اکثر دا خبره کوله چې یاره داسې یو لاره په کار ده چې کم از کم چې یو داسې سیستم رول چې دا ایجوکیشن ما ته دا ښکارېده چې ټولو نه اهم شی چې دی هغه ایجوکیشن دی چې هغه رسي نه دلدیګر خلکو ته. وجه دا ده چې کم مالداره خلک دي، پیسو والا خلک دي، نو هغې خو ته استفاده کولی شي، خو زه دا ایجوکیشن د غرن اخوا یا دیو اغه سیمه یا اغه علاقې ته زه ورسوم، چرته چې زه رسول غواړم دا غي اکسس نشته دی چې یو سره ډېر داسې وجوهات دي چې دا کوره به مشي راوته څوک به دا وځي ډېر وجوهات دي.
شاهد خلیل زیاتوی چې په ورسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري، نو د دوی اداره ورته په خپل کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشي افورد کولی، نو د هغې وجه دا ده چې ماشوموالي نه هغې داسې کسب باندې داسې واځي چې یو ښه برین، یو ښه الک یا ښه ماشوم یا ښه دماغ هغه ضایع کېدو طرف ته لاړ شي. خپلو کې مونږ وویلي چې راځئ چې یو داسې نظام جوړ کړو چې یاره مونږ یې ورو رسو، که هغې مونږ ته نشي را رسېدی نو مونږ به ورته ورو رسو. د هغې دپاره مونږ د آی ټی ډپارټمنټ سره او د آی ټی په شمولیت سره مونږ یو داسې سیستم جوړ کړو چې مونږ دلته د اتم نواله تر ایف ایس سی دا هغه لیول دی چې دی یو ماشوم یو پرسنالټی جوړېږي او هغه ټیکېږي او هغه ته خپل ډایرکشن سمیږي.
مولینا مو پختلی چې په د ورچوئل انسټیټیوټ یا فاصلاتي نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي؟
اتم نه تر دولسمه پورې څومره کورس مټیریل دی، دې لپاره کوم پی ایچ ڈی ډاکټرز دي، موږ هغه خلک پوهن خلک راوسته او د هغې نه موږ ریکارډنګ کوو او دا ریکارډنګ به بیا خلکو ته د هغې سلیوشن د سلیبس مطابق دا به هغې ګوري، نو هغې ته دې خبرې عجب به پاتې نه شي چې هغه به ټیوشن وایي، ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ دې یو سب په څوک ورکړي موږ ولې فری ورکړو. نو هغه داری چې دا هغې ته ډېره لویه فایده ده، کم از کم زمونږ تسلی به مونږ کېږي چې مونږ یو کار کوو او دا یو ښه کار دی.
شاهد خلیل وایي دوی د استادانو نه په آواز یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سی ډی ګانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا چې په وروسته پاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ سره هم مخ دي. په دې حق لاندې موړي ویل
دا واقع چې ډېره خبره قابل غور ده او دې له مونږه دا سولوشن وخت دی چې کوم مونږه که څوک ما ته په آی ټي لینک باندې رالو خورالو که څوک ما آی ټي لینک باندې نه راځي مونږ دا هغه پرنسپلانو ته او خلکو ته ووایو چې خپل بچي مونږ له راولېږي چې مونږ والا سی ډي ورکړو او هغه سی ډي سکټ چې د کم کم کلاس کم کم سی ډي په کار دی ابه مونږ والا ورکړو ابه خپل دې ته یوسي کله بجلی رانه یا کله جنریټر آن شو کله یو پی ایس آن شو نو د سره به یو وړوکی ټي وي کور کې ارومرو دا به لري او یا به ورسره یو سی ډي پلیر وي. دا هغه شی نه دی چې دا ارزان دي او که قیمت ته واچوي نو دا دې دواړو بدل دا ډېر اسان دی. ګوري تعلیم خو مونږ اسې ورکو سی ډیز به والا ورکو هغه سی ډیز به هغه ګوري هغې نه به استفاده کوي او چې په یو سی نه پوهېږي ریوایند او ریپلی به کوي نو هغه به پوره پوهېږي.
د تعلیم ماهرین وایي چې یو ماشوم د بل هر څه نه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې ښې کولی شي. دې موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري؟
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستا فارم او ټاپ پرایورټي زموږ دا چې دا هر څه به مورنۍ ژبه کې خو باید ټکي چې کوم ټکنیکل ټکي دي کنه هغه بیا موږ کوشش کوو چې دا هغه د مورنۍ ژبه کې هغه ته دا اکسپلینیشن شي خو دا موږ کوو چې دا پښتو کې دا موږ پښتو کې دا ول موږ پښتو کې دا پورو پروګرام چلو دا لکه مورنۍ ژبه باندې هغه تویږي نو هغه ته ډېره اسانۍ ده او د دې هیڅ شک نشته چې زمونږ دا مجبوري په منځ کې راځي چې هغه کې به د اردو ټکي به پکې راځي او دې کې به بیا نو د انګریزي ټرمینالوجي چې وي هغه پکې استعمالي خو هغه ټرمینالوجي به هم په پښتو کې اکسپلین کیږي نو هغه ته بیا موږ وایو چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې دی نو اکدم پوښي.
تاسو د شاهد خلیل خبري اوریدې. نوموړی پېښور کې د ورچوال انسټیټیوټ آف پاکستان مشر دی. یاد اداره فاصلاتي نظام تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری دی باندې کار کوي. د دې ادارې د تکنیکی مشر سره هم خبرې کوو خو د خبرونې په دې برخه کې خلو یو لنډه دمه مشال لري سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه معلومات درکو. په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یو اداره خلاص شوې چې به وسه او د لری پروتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي. دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی پکې کمپیوټر بنیادی حیثیت لري. د یاد ادارې د تکنیکی سانګې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
زه یو خپل سافټویر کمپنی چلوم. زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساینس کې بیک ان 2000 او هغه راسي چې کوم دی نو گذشته 17 ایئرز نه زه په دې فیلډ کې یم د آی ټی په فیلډ کې پلس دې نه علاوه مونږ ایجوکیشن کې هم څه کار کړو. اصل مسله چې کوم مونږ ته فیس شو هغه بیسیکلی دا قسمه وه چې مونږ کوالټي ایجوکیشن چې کوم دی هغه رسول غواړو ټول پښتنو سیمې ته. په خبر کې مې بي ټیچران اویلیبل دي خو په باڑه کې یا په وزیرستان کې مې بي دا څه ټیچر اویلیبل نه دي. کوالټي ایجوکیشن اویلیبل نه دی البته کې زموږ مقصد دا چې دا کوالټي ایجوکیشن چې کوم په خبر ماشومان ته ملويږي اگر یې هغه ته ملو شي او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چې افورډیبلټی وی په خپل سکولز کې هغه خپل بچي اچول شي خو دا چې افورډیبلټی نه وی هغه نشي ګوله.
نوموړی وایي د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله واره توګه زیاتوي.
دا موږ رسیدلې درې فیزز کې به یې نیشلی فرست موږ چې کوم دی اته نو ولا ته دولسم پورې دا ماشومان چې کوم دی چې تاته فل هل کمپیوټر اکسسیبل دی او بیسیک تعلیم دوه مشتري چې هغه کمپیوټر اپریټ کولی شي او د کمپیوټر په ترو باندې ټیم حاصلولی شي دا نه اغه ای ای ته ډیسک باندې دی که سی ڈی باندې وی او که انټرنیټ په ثرو باندې وی کنه اغه ټول سورسز باندې نو موږ اتم نه ته دوله سم پورې کلاسونو د پاره د ایجوکیشن ورک او فری او دین الاو د موږ په سیکنډ فیس کې دی چې کې موږ 5th نوواله تر 8th پورې کوم د کلاسونو دا پکې هم شامل او الټیمیټلی موږ انټر اخر موږ پکې د پرایمری پورې راځو خو دغه ټول زمونږ دی په دې کې مونږ سکولونو سره به هم زمونږ دا کولابریشن کیږي زمونږ به سره ایم او یو کیږي دغه مختلف ادارې دي لکه د سرکاري دي او که نیم سرکاري دي هغه پکې انشاءالله شامل.
ظفر اقبال نه مو پوښتلی چې دې لړکی تر دې دمه په عملی ډول څومره کار کړی دی.
پایلټ فیس کی مونږ لا یو فینل په پایلټ فیس کی مونږ دا هر یو سبجیکټ چې کوم در به درې چپټر ریکارډ کړی دي او مونږ درې چپټر چې کوم دی هغه مونږ ریکارډ کړی دي او هغه مونږ ان شاء الله پبلش کولو بس دا مخال مونږ ته ټیکنیکل سیزن سره ریکوایرډ او ان شاء الله مونږ ته اویلیبل شو نو مونږ ان شاء الله نیکسټ ویک کې مونږ دا پراپر لانچینګ وشي او هغه به ان شاء الله ټول په انټرنیټ باندې ټول دنیا ته اویلیبل شي.
نوموړی وای په موجوده حالاتو کې چې تعلیمي ادارې د بدامنۍ سره مخ شوي د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوی دی. دا راز ځینې سیمو کې جنکۍ سکولونو ته نشي تللې هغوی هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولی شي. دا چې د دې دومره لوی ادارې اخراجات له کومې راځي نوموړی وویل
مونږ خو انیشلی دا چې کوم کاست دی هغه یو سو میلیون روپیز دی نو هغه مونږ د خپل جیب نه فلال برداشت کوو. هغه مونږ درې پارټنر دي پکې بیسیکلی درې کسانی مین ټیم زمونږ چې کوم دی زیما شاهد صاحب دی او ډاکټر اختیار دی مونږ د خپل طرف نه خپل ریسورسز زمونږ چې کوم دی هغه ورته مونږ ډونیټ کړی دي او هغه مونږ چلو فی الحال او ان شاء الله چې کله زمونږ د پایلټ فیس کمپلیټ شي نو بیا زمونږ راخلی چې مونږ سره به ان شاء الله پکې نور سپانسرز ورته ویو کو ډونرز ورته ویو هغه به ان شاء الله د ډونیشنز باندې به چې څومره ډونیشنز کولی شي مونږ اپیل وکړو چې مونږ ته دیس از د فلانکی فیس لپاره دومره فنډ پکار دي نو ان شاء الله هغه برخه بیا هغه طریقې نه مونږ پوره کوو. داسې
ظفر اقبال زیاتوي چې زیاتره کار ورسره تعلیم یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي یعنی هیڅ تنخوا نه غواړي او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي. نوموړی نورو تعلیم یافته ځوانانو ته هم دا اپیل کوي
زمونږ داسې دي چې دا میسج ټولو ته رسول دي که نه په څه طریقه باندې چې دا یو فیسلټي یو سہولت دی خلکو ته مفت اویلیبل دی هغې دي دا اورسي فرسټ سیکنډ دا چې مونږ دلته کې کوم لیکچر ریکارډ کوو نو که هغې کې داسې څوک وي او هغې ولنټیر کولی شي داسې هغې وي چې دا فلانکي سبجیکټ کې زه ښیما او زه دا ټیچ کولی شم نو هغه پکې کولی شي را دي شي مونږ سره مونږ به هغه لیکچر ریکارډ کړو هغه به مونږ آنلاین کړو هغه به انشاءالله مونږ په سیریز باندې ریکارډ کړو چې څه فیسلټي یا بوکو.
دا وو ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ پیښور کې د تکنیکی سانګې مشر دی. یاد اداره کوشش کوي چې ورسته پاتې سیمو او بې وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي. ماهرین وایي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډیره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشي تللی او یا د سمجبورۍ له وجې تعلیم لپاره وخت نه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.